په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونه په دې یو بل غړا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سغدریزي او د سولې پر لور درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی په خیبر پښتونخوا کې د شانګلې په درويشتمه حلقه باندې زمینی ټاکنی روانې دي. د جوجان ولایت په خوما بلوسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوال طالبان ترمنځ جګړه مرګ ژوبل اړولې ده. ټاکل شوی چې د روسولس مشر ولادیمیر پوتین به پروانونی کې د شایي هیوادونو له مشرانو سره ملاقاتونه کوي. او سم د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګلې درويشتمې حلقې زمینی ټاکنو لپاره د ووټونو چولو سلسله روانه ده. پر دې حلقه باندې د جولای 15مې انتخاباتو کې د شوزو د ووټ شرط تر 10% کم وای چې انتخاباتي کمیشن نتیجې رد کړې وي او د نو ټاکنو اعلان وکړ. د قانون لمخې کې پر یو حلقه باندې د شوزو د ووټ شرط تر 10% کم وي هغه انتخابات به نه منل کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په شانګلې کې شاوخوا 2555 ووټونه ريجستره شوی چې کشپاش اتیازر و سوا او اتویشت شزو اوتونه دی. پا درشت مارکا که ده انتخابات لپار ده رای اچوانی یو سل پینزه دیست مرکزونه جور دی چه پا که ده شزو لپار ده زنگر و مرکزونه شمیر یه بیشتی. ده جولای پر پینزوشت ما پا ده حلکه باندی ده تیریکین صاف کن شوکات یوسف سی بریاتر لاسه کرده و. د شمالي وزیرستان په میرالي کې تیر ماښام په هدفي پیشه کې یو کس وژل شو دی. چارواکو نن مشالې د ټول نامعلوم وسلوالو عمران نومي کس په ډزو وژه. د سیمې اوسیدونکو وایي د یوې اندازې لمخې په شمالي وزیرستان کې سږ کال په شاوخوا 16 پیشو کې 15 کسان په هدفي پیشو کې وژل شوي دي. په دې وروستۍ کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ضد د سیمې ځوانانو تنظیم او د پښتون ژغورنې تحریک غړو احتجاجونه هم کړي دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان له اواران سره نږدې جاو سیمه کې پرون د وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ ضد عملیات کړي چې پکې څلور وسلوال وژل شوي دي. د فوج عامه اړیکو څانګې آیس پی آرن په خپله ویبپاڼه لیکلي د وسلوالو په هغه برید کې لاس درلود چې د روان کال په لومړیو ورځو کې په ماشکي کې د امنیتي ځواکونو په مقابله شوي. په دې برید کې 15 سرتېري وژل شوي وو. خو د دې دعوې په آزادو سرچینو تصدیق نه دي کړی او نه هم بلوچ لیبریشن فرنټ په دې اړه څه ویلي دي. د افغانستان جوزان ولایت په خوما بلوسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې مرګ ژوبل اوښته. د جوزان د امنیت امیر سمنوال عبدالحفیظ خاشینن مشال ډو ته وویل دا جګړه له دوه ورځو راهیسې روانه ده. په دوه ورځو کې د پونه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وسلوال شکیلو له بده مرغه په نتیجه کې 8 فوجان شهیدان شوي و بخشی د پوینا اته چې پوزیشن شي وشل سوی درې ټپیان دي. د وسلوالو مخالفین د پوینا د وسلوالو مخالفین ډلو تم در نمار کړو بلاوشته خوشمیري له دوی سره نسته ځکه چې په وسلوالي کې هم جګړه روانه ده. شاغلی خاشي زیاته کړه د ولسی پاتونوالو اته غړي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ برخه درلوده د وسلوال طالبانو ته تسلیم سوی دي. وایي سوی چې د وسلوالي مرکز د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایا میرداد ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد هوایي عملیات شوي. دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید پر مشالې ډول په مرکزی بغلان کې سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستان زموږ په یو شمیر پوسټو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې موږ یو پوسټه چې وه هغې تخلیه شوې وه. هلته موږ مرګ ژوبله لرو چې 8 تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی.
غفور احمد جاوید زیاتوي د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او وسلوالې په شا کړي دي. د جرمن پولیسو په کوتین ښار کې د یو جرمن د مرګ په تور دوه افغانان نیولې دي. پولیسو ویلي دا 22 کلن جرمن پرون له دې دوه افغانانو سره په مبینه توګه د جګړې کول وروسته د زړه حملې له وجې مړ شوی دی. د جرمني پولیسو او څارنوالانو ویلي چې د پیښې وجوهات لا تر اوسه معلوم نه دي خو له هرې لوري د پیښې پلټنې دوام لري. دا جرمن په داسې وخت کې وژل شوی چې په اګست کې په شیمن تینس کې هم یو 15 کلن جرمن د چړو په گزارونو وژل شوی. په دې تور د شام او عراق سره تعلق لرونکي کسان نیول شوي. سیو او وروسته بیا د دې پیش خلاف د کډوالو ضد سیاستوالو او پلویانو مظاهره وکړه. تاکه سیبه ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په پروانه وری کې د آسیایي هیوادونو له مشرانو سره په داسې حال کې د شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي چې له واشنگتن سره د تاوتریخوالي کومول په لړ کې د پیانګ یانګ هڅې ځای پر ځای ولاړې دي. پوتین به د روس په لری ختیځ ولادی وستوک ښار کې د جاپان وزیر اعظم شانزو ایبه، چین نیو ولسمشر جی چینګ پینګ او د جنوبي کوریا وزیر اعظم لی ناک یون سره ویني. روس د اقتصادي فورم کوربتوب کوي چې د سپتمبر له 11 به تر 13 پورې دوام ولري. د ملاقاتونو د شمالي کوریا او جنوبي کوریا تر پلان سوي سرمشریزي یو اونۍ وړاندې کیږي. د سرمشریزه به په پیانګ یانګ کې سپتمبر 13 تر 16 پورې وي. واشنگتن د پیانګ یانګ لخوا د غیر جوړ کېدو په اړه د دې هیواد پر نه هڅو ناهیلي شو ده. د بشري حقوقو څار ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چین په لویه او منظمه کچه د اوغور اقلیتي مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزیانی کوي. امریکا میشتي ادارې هیومن رائټس واچ نن په خبر کړي بیان کې دلیل ورکړي چې د چین حکومت په سینکیانګ سیمه کې د جرمونو ثابتېدو بغیر گرفتاریانو، تشدد، ناسم سلوک او په امروزه ژوند د مخ په زیاتېدونکو ناسم نفوذ اچولو سره د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې د امتیازي سلوک ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د اگست 10 د بیان ذکر کړی چې وای په چین کې د غور ټولنې خلک د ترګری ضد مبارزې په مرکزونو کې بندي او په میلیونونو خلک یې ور بیا د زده کړو ترلاسه کولو کمپونو ته د تلو لپاره ارسوي چې د غور خلکو سیمې پر یو لوی قیدخانه په لوی قیدخانه بدل کړي. د چین حکومت دا تورن ردوي او وای چې لیري پرته مغربي سیمه سینکیانګ کې لوی لوی غمیزي خوندي کړي دي. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپی اغسل کیږي او په 1.40 روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.70 روپی لس پیسې او په 1.70 روپی. یو یورو په 1.40 روپی لس پیسې او په 1.50 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپی او یا پیسې او په 3.30 روپی نوی پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپی شپېته پیسې او په 2.30 روپی اتیا پیسې. او درې سو 23 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 4 بنو کې 9 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او ریډونکو په روانه خبرونه کې اورئ. نن د خیبر پختونخوا د شانګلې پر حلقہ پی کې درویش زمینی انتخابات کیږي. دا ځکه چې د جولای د 15 په انتخاباتو کې هلته د خزو وچول شوی رای له 10% کم وي. یو ځایي خبريال وایي نن هم پر پولینګ سټیشنونو د خلکو ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي.
موږ د سهار نریسته اینو چې خلک دې هغه اوس کاسکین په خواتین اوټوم ډېر کم سټیشنونه باندې پول کې روان دي.
پرون د چین خارجه وزیر او همداراز د سعودي حکومت یو وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. په پاکستان کې د نوي حکومت لرا تک سره د هیواد په خارجه پالیسۍ کې څه بدلون تر سترګو کیږي؟ د چارو یو شنن کې د دې پوښتنې جواب وایي.
فرق ماته نخکاری د چین او سی پیک حواله سره د امریکای سره اختلافات اومکه دي لکه ولاړ دي.
د سولې پر لور خبرونه کې اوري چې د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان څه رول دی.
سولې څار واره رول مشته طالبان خبرو ته کې نیولې. تا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نشته.
ټولنه او سخدریزي 19 پروګرام هم اوري. هلي د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو نن د خیبر پختونخوا په شانګلې ضلع کې د صوبایي سملې په حلقہ پی کې درویش زمینی ټاکنې کې د جولای د 15 په انتخاباتو کې پر دې حلقہ د تحریک انصاف مشر د تحریک انصاف یو مخکخ شوکت یوسفزی بریالی اعلان شوی. خو نتیجو خولې و چې په انتخاباتو کې لسو فیصد څخه کم خوځو رای اچولې وي، ځکه نو د انتخاباتي کمیشن د قوانینو تر مخه پر یاد حلقه نن بیا انتخابات کیږي. هم له سوات د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان حال نه کوي.
د ضلع شانګلی حلقه دریش په اړه الیکشن تابع کوونکي ادارې الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه رجسټر ووټر 2,15,555 چې پکې پګت 11,038 ښځې شامل دي. دغه لپاره 115 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دی چې پکې 15 د ښځو 21 او مشترکه یو کم نوي دي. شنګل کې د ټاکنو لپاره د امنیت ګامونه پورته کړی شوی دي. په دا اړه ضلع پولیس مشر ڈی پی او رسول شاه وایي
135 پولینګ سټېشن دي، 18 پولینګ سټېشن موست سینسیټیو دي، 34 پولینګ سټېشن چې کوم دي هغه سینسیټیو دي، او 83 پولینګ سټېشن چې کوم دي هغه نارمل دي. نو په موست سینسیټیو پولینګ سټېشن باندې موږ 115 نفری لګول دي، او سینسیټیو باندې 110 لګول دي، او په نارمل باندې 18 نفری مو لګول دي. آرمی هم موږ سره دي، اوس پوری هو ډېر فرسٹ کلاس را روان دي. پولینګ انٹری چې کوم زمونږ دی حلقې ته کیږي، سړکونه چې کوم لین کیږي، هلته کې موږ ناکه بندیان یو مګولې.
ولی بل خوازی اوسیدونکو وایي چې ټاکنو کې د ولس برخه ډېره کمه ده، او هغه رنګه ګڼه نشته کوم چې تیر ټاکنو کې ښکارې ده. په دا اړه د الپورې مقامی خبریال ابتاب حسین چې خپل رائے ورکړې ده وایي،
موږ چې څومره وګرځېدو الپورې د شام کروڑا دندای دغه څوشه سیمه کې نور کله به خزیراوتی دلته هم خزیراوتی خو د خزن هټ تر ډېر پیره د سړو اوټونو ډېر زیات کم. موږ د سهار نریست اینو چې ډېر کم خلک چې دی هغه راځي، او اوس کاسکین په قطارونو کې خلک شته، او دومره ګرمه ګرمي دلته په نظر نه راځي، او د خواتین اوټوم ډېر کم سټېشنونه باندې پول کې روان دي.
څنګه کې د پاکستان نورو برخو پرنګ د جولای په 15 نیټه هم په دغه حلقه ټاکنې شوې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوکت یوسفزی زیات اوټونه ترلاسه کړي ول، او ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون رشاد خان په دویم نمبر وو. بلې د خزو د اوټونو اچولو شمیره د 10% نه کم وه، ځکه الیکشن کمیشن دغه ټول ټاکنې رد کړي وې. یو ځل بیا پرې هم هغه امیدوارانو ترمنځ د ټاکنو امر جاری کړی شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل، پر دوه اړخیزو چارو خبرې ورسره وکړې. لدې وړاندې د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو هم اسلام آباد ته سفرونه کړي ول. بلکې یاد څلور هیوادونو د پاکستان په بهرنیو تګلاره کې مهم ځای لري. کل چې عمران خان په واکینونو د نواز شریف په مشرۍ د پخوانی حکومت پر بهرنیو تګلاره نیوکې کولې، خو اوس چې د پاکستان حکومتي واک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاسو ته ورغلی، نو پوښتنه پیدا کیږي چې له دې هیوادونو سره د پاکستان په اړیکو کې کوم بدلون تر اوسه تر سترګو شوی او که څنګه. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
پرون د دوو هیوادونو د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د پاکستان خبری ایجنس ای پی پی وایي چې د سعودي عرب د رسنیو وزیر عواد بن صالح العواد عمران خان ته د خپل هیواد له لوري د سولې پر راوستو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ. له دې وروسته د تحریک انصاف په رسمي ټویټر پاڼه ویل شوي چې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له عمران خان سره ولیدل او پر دوه اړخیزو ګټو یې خبرې وکړې. په واقعي تر راتلو وروسته د عمران خان د چین او سعودي عرب له چارواکو سره لومړی لیدنه ده. تر دې وړاندې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان سفر کړی و. د عمران خان په واقعي د راتلو شاوخوا درې اونۍ کېږي، او په دې دوران کې د څلورو هغو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د پاکستان سفر کړی چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر مهم دي. پوښتنه دا ده چې د عمران خان سره د دوی د لیدنو وروسته د پاکستان د خارجه پالیسي څه نوی سمت ښکاري او که څنګه. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو ښوونکی ډاکټر اعجاز خټک ته څه نوی سمت نشکاری.
پاکستان خارج پالیسی کې د نوی حکومت لاندې ډېر فرق ماته نشکاری. د چین او سی پیک حواله سره، د امریکای سره اختلافات کبو اومکه دي، دغه ولاړ دي سعودي عرب نه تا مل ایران آغا شي.
د ترګریزه جګړه په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا تعلقات له کړکیچ سره مخامخ کړی دي. د نوي حکومت له جوړېدو وروسته چې کله د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ، نو د امریکا د خارجه وزارت په وینا ښاغلی پومپیو په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمن جوړولو پر خبره بیا ټینګار وکړ، خو د پاکستان خارجه وزارت دریځ خپل کړ چې داسې هیڅ خبره نه وسوي. وروسته مایک پومپیو د پاکستان سفر وکړ او له عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل، چې پاړه شاه محمود قریشي وویل د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې راغلی ځنډ ختم شو. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د نوي حکومت راتګ سره د امریکا په ګډون له هیڅ یو هیواد سره د تعلقاتو نوعیت بدل شوی نه دی.
هم هغه پخانی تګلاره ده چې دوام لري، چې پکې یو طرف ته ایران دی، بل طرف ته چې پخا پر کوم ځای امریکا وه هلته اوس چین دی. مونږ د روس طرف ته هم لږ توجه ورکړې ده. په تیرو 56 کلونو کې په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی و چې پکې د پوز لوی لاس دی، هغه روانه ده. له دې بغیر ماته د اوسنی حکومت څخه خاص بهرنی تګلاره پر نظر نه راسي.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ امیر عثمان بیا وایي چې په بهرنی تګلاره کې به ورو ورو بدلون راځي. د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر شمشاد احمد خان هم مشال لیډو ټول چې عمران خان د بهرنیو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د سیال په توګه راشه درشه کړې ده، چې د ده په خبره په پخوا کې به داسې نه و. نو ځکه د ده په وینا چې ده ته دا تر ټولو لوی بدلون ښکاري.
د عبدالحی کاکړ رپورټ د ډیلی ټایمز رسپانډي ولیکنه وايي تاریخ انصاف نوی حکومت له بدلون په نامه واک ته رسیدلې، خو اقتصادي مشورتي کونسل یې د یو احمدي تن تلل اقدام دغه اقدام څرګندوي چې پاکستان اوس هم د سخدري زو تر اثر لاندې دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان پر حکومتونو د سخدري زو ډلو نفوذ مخکې هم وو او دا چې دغه کار لا هم دوام لري. د لیکنې مهمه برخه مجید بابر اوروي.
پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز کې د تعصب پر ضد پاکستان ناکام شو د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکوال عدنان منګللی کې چې ما فکر کوم چې ګوند پاکستان بدل شو او د انصاف په نامه چې کوم تحریک اجمنی کړی وي د هغې د پوره کولو وخت راغلو. خو بیا چې کله د پاکستان د اقتصادي مشاورتي کونسل نه د یو احمدي ډاکټر عاطف میا د ټاکلو او بیا د فشار نه پس د لری کولو طریقې کار مې ولیدو، نو دې تریخ حقیقت باندې قانع شوم چې نه، پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. عدنان منګله لیکي چې د نوي پاکستان د جوړولو د ژمنو کیسو نه هم خبر يم. د هغو ژمنو هم راته معلومه ده چې وایي پاکستان به د اقتصادي تورتم نه وباسو. هغه ژمنې مې هم ولیدې چې وایي د پاکستان خارجه تګلارې به بدلو او د ټولنیز بدلون په اړه هم ژمنې شوي. خو د لیکوال په خبره دا ټول ژمنې بستشي ژمنې دي، پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. لیکوال منګلا زیاتوي چې د پاکستان د متدلدل سیاسي ماحول او کمزوري کارکردګۍ تاریخ ډیر اوږد دی او له بده مرغه دا تاریخ د احمدیانو نه د کرکې او هغوی سره د بد چلند په لړ کې اوږه په اوږه روان دی. په 1940 کال کې پایین کې د یو ترمیم لمخه احمدیان غیر مسلم وګرځول شول چې لمخه یې د خپلې عقیدې مطابق په خلاص مټ د عبادت کولو بنیادي حق سلب کړل شو. عدنان منګله دی اتوی چې بیا موږ له دا سوچونه نه دی په کار چې ولې پاکستان په نړیواله ټولنه کې د مقابلې د سخل قابل نه دی، او که په دې لړکی د بریا یو رمق هم باقی وو هغه هم د هغو متعصبو او درغلو مذهبي ملایانو د لاسه تعالی ترغشو چې دغه هیواد کې متعصبه نظری خوروي. د لیکوال په خبره که موږ تیر شوي وختونو ته وګورو نو د نړۍ د مشهور نوبل جایزه ګټونکي ساینسدان ډاکټر عبدالسلام خاتم النظر ولاړ شي چې یوازې له دې وجې د پاکستاني تاریخ نه وویستل شو چې په عقیده احمدي وو. خو چې کله ډاکټر عبدالسلام پاکستاني متعصب نظریې مسترد کړو نو هغه د دې هیواد د سلورو دیوالونو نه په بهر وتو مجبوره شو، او بیا دومره عزت خدای ورکړو چې د یورپي هیواد اټلی په ټریستا ښار کې د فزیکس نړیوال مرکز قائم کړو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپگو.
د کورمې په پاړه چمکني کې د حاجی خیلو سیدونکو تور لګوي چې د غنداو له غره څخه د مادنیات او استلو په تنازع کې د ځلی انتظامی کردار به پرې نه دی. دوی په خبره د انتظامی ځنې سرواکي د خپل ذاتی ګټو لپاره د ځینو ځایي مشرانو ملاتړ کوي، خو د کورمې انتظامی بیا د تورونه ردوي. تفصیل د طارق اورغزی پر رپورٹ کی.
پوکورما کې د حاجی خلو داو چمکنی وای هلتا د دوی قبیله غواړي چې لګاندا وغره سخه مدنیات نو وستل شي خو تنظیمیا د سیمې لزینو ځای مشرانو سره ولاړه ده او دغه کار جاری ساتل دي. داو چمکنی وای کله چې هلتا د ځای مشرانو لټکیدار سره مدنیات د وستلو خبره کیدله نو دوی مخالفت وکړو خو تنظیمیا بیا هم هغه ته دغه اجازه ورکړو. ځای سدونکو زیاتوی بسیما کې دغه مسالې حل د جرګې له لارې راوتل شي خو هلتا تنظیمیا مشران د خپل طاقت ناجایز استعمال کوي چې دا مسله ورسره نور هم خراب شوی ده.
کارت کنده به نتنازا ده داده باند کرایشی تیک شوا که دستی و نشی گنا ندینا موتا دیر غد نقصان ده قوم که بده جوری شی قوم که موتا مسالی زیادی شی دخت مومینی خبره نده ده و لوی خبره ده ندینا بیاد موتا کم امن سیستم ده عبد موم کامل خراب شی نمو مطلبا که او کمیشنر شیرنا تدی که ترولا دو که یک طرف ما که گا دوارا پر اکین تجرگا ورکا سدام شلا خل.
په دغه تنازع کې یو اونۍ وړاندې د دوانو فریقینو تر اویاو پورې مشران او خلک د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نیول شوي وو خو یو بل کس انجینر عبید چمکنی وای انتظامی د جمعې په ورځ د مخالف فریق کسان رخلاص کړی دي خو ولې د دوی تنان اوس هم په جلونو کې دي. انجینر عبید چمکنی دا الزام لګوي انتظامی چارواکي غواړي چې تر فشار لاندې راولي او هلته خپل ځینې ذاتي مفادات ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي هلته لا انتظامی پوښتنه وشي چې ولې د اجتماعي تر قانون لاندې دغه تنان یې ونیول.
خدا بل فریقو صاحب جیل کی دی کی مطلب بڑاغان خالق دی پریشان مسران مریضان دی 70 سال نگو پر خالق دی ورکه اغه وسا جیل کی دی دوی تا حکومت بالکل سغوی کنه چي دوی تا کړه دم کی ور کی چ توبم بوغه ته چو دی رو جیل تستو نو مطلب ماغه د اف سی آر سیستم ماغه سیستم لګیا دی اوسه پورې دی اف سی آر لون دی کور کوي دوی ته چې زه خو خې ماغه کوي ول 60 سال نه پورته شي زړه اغه قانوني جرم دی دوی بیا مغه اوسه پورې جیل کی چولې دی.
په دغه اړه د کور مې انتظامی مشر بصیر خان وزیر د زیاتو مصرفیات پوځه لمشال لډیو سره خبرې نکړې خو ولې سور از وړاندې د منځنی کور مې مرستيال کمشنر ارشد جمیل ویلیوال دوی لچا سره زیاتې نه دی کړې. ارشد جمیل دا هم ویلیو د حاجی خیلو لګندو مشرانو سره د مدنیاتو وستلو په سل لنجه دا چې د هواره لپاره کوششونه وکړل خو هغه ورته تیاری گینه او لنجه شروع کړې دي. د مرستيال کمشنر د ځای خلکو او مشرانو د نیولو په اړه دا دریض دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې دا کار کړی دی. ارشد جمیل دا خبره هم کړې وه انتظامیه به ځل بیا کوشش کوي چې دوه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لانجه د خبرو لارې حل کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د چارو پوهانو او لیکوالو په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولې خواوې خبرو ته کینی. دا غونډه پرون د باچا خان د عدم تشدد فلسفې په تناظر کې د افغانستان د مسلې د حل پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. زموږ خبریال د غونډې حال راکوي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو قانون پو او لیکوال اعظم زرکون ایډوکیټ وای چې یو نړیوال جنگ پر پښتنو باندې تپل شوی دی.
باچا خان د امن لپاره ډېر سپا پر سپا ورکړ لیکن تر هغه چې سرمایداري نظام دی په دا دنیا کې امن ناممکن ده. دا اصلا چې خرچه دی دنیا کې تر ګردو غټ کاروبار دا ده. دا جنگ همیشه دا سرمایدارانو کړی دی بادشاهانو کړی دی حکمرانانو کړی دی اولس په جنگ نه کړی او دا جنگ پښتنو ته راغلی دی. دا یو بین الاقوامی سامراجی جنگ او پته یې په پښتانه څنګه راباسي او څنګه استلا شي دا ډېره لویه خبره ده.
وینا کوونکو دا هم وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره پکار دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بنده شي او ګاونډي هیوادونه د سولې لپاره کار وکړي ځکه چې جنگ د غریب اولس په ګټه نه دی. په دې ترڅ کې بغور سو ولیکوال صادق خان جړکته
پښتانه امن خوښونکي خلک دي دهشتګر نه دي. دلته ځینو سیمه ییز یا نړیوال قوتونه په کم شکل کې لګیا دي پښتانه دهشتګر ترارګر ثابت کی نو دغه سیمینارونه دغه غونډې دغه مقالې چې پاکستان ته دا وایي یا نور قوتونه چې نو دوی د توپنچو د توپکو د مشینګنو د لوبو شیان جوړی کلونی جوړی او دلته زموږ مارکیټ ته ورکوي نو لازمه خبره ده چې کښنه نه خینو په کښنه ډیر منفي تاثیر لویږي.
په سیمینار کې د یو کلیک د لاري غشتنه وسوه.
موږ د پاکستان نه هم دا خواست کوو چې نور خپل ځالې ختمې کړي. موږ د افغانستان نه هم خواست کوو چې خپل حکومت کې کم د فساد لري ضعیف حکومتداري دی او خپل حکومتونه برابر کړي باید اصلاحاتو ته مخ وکړي. موږ د هغه ټولو چې په افغانستان په فساد ککړ دي په جنګ ککړ دي د هغو احتساب غوښتنه کوو.
وروسته د بېلابېلو ښوونځیو په زده کوونکو کې د باچا خان د عدم تشدد او د هغه د ژوند په اړه لیکل شوي کتابونه او بشل سول.
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خبر پختون خو د نو خارز لیلا زاخیلو کې هم څه د افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د بیرته تګ لړۍ پیل شوې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر په دغه کار کې هغوی ته مرستې ورکوي. دا کډوال وایي په پاکستان کې یو موده ژوند وکړل، افغانستان ته تګ یې ډېر ته ډېر زړه نه کېږي، خو په خبره یې چې د تورخم پولي وخت نا وخت بندیز دوی ته ستونزې زیږولې دي. دوی هیله لري چې په افغانستان کې به د ژوند او کار روزګار ښه فرصتونه ورته برابر شي. له دې ستنیدونکو کډوالو سره په سیمه کې د مشال لړیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي، راځي وایي. ورو
ما نامه تیر ده، همدې کې ما کار روزګار کوم، موبایل دکان مو هغې نه بعد بس اراده مو کړه خیره بوشه افغانستان ته روان شو، بوشه بس ننګرهار کې د ننګرهار ته ځول ده او نور بس څه ده هلته په ننګرهار کې څه صورت ده په کرام کور نسته دی بوشه او بس همالته بس کور مو په کرا نسته بس همه روان یم هغې ته کار روزګار ده کار روزگار مله سر نه کړه بجو دین بعد بس سیټینګ کو برابر
او پس لو کوم څه اسلام سو وي مدا سو وطن تر وای نه چر پلان نه کستا سو وطن او تاسو په څه داس خاص نه دي دي انت چې کوم حالات کې شي دي
مولا نو زه کوم سره دي جنه سينه بو شو او زه که پلانونه پیدا شنه زه مخفل اوس پر افغانستان نه کړه
خطا اوس پر افغانستان
نه نه مده عمر مې 21 سال پر 21 سال
او دلته ولا خو
دلته وز خبره جوس درو ولا کې کیونه بو شو
حضرت جلال آباد سے گوجو دلتا پاکستان میں ہاں حضرت چہ دارت لگو ہے چہ افغانستان تھا او دلتا کے روزگار تھا
یار اولاد جو نہیں تھا میرا بارم دیر مکر ولو وہ جو پیدا شاندا تھا بغل
کے سر او سالتا کہ روان ہیں نو ظلم سوی احساسات ہم سے دی
اللہ نور سنگن لو زیتہ چیز خام خا لو کور چ بدلے من سبا جی جی سڑے خپئی ہو میرا خلا وطن تے من دا بار بڑے ساتھ بہت ہی آسان ہے
مطلب کاروبار خپل خپلوان صورت حل چرته بزے مخکنه
ولا دم خپل خپلوان دی مجرا لبات کنه وی پاتو بجی مطلب څه زندگی بس کار مار ځان بسی مونږ هم کار روزګار په دغه وجه زو شي هر څه موږ بیا غوي نور تاګ را تاګ سره نه کی ګوره چې کله په خم باندې شي کله په لاو شي بیمار شي اخوا دې ساش یا دې غړ ساش
دا مشال ریډیو دا
اسلام آباد په لوک ورسکه چې د کلتور د ودی هیوا حکومتي ادارې دا سپتمبر پر نهمه یعنی پرون د کلتوري توکیو د ورځنۍ میله پای ته ورسیده. د میلې لیدو ته د پام وړ شمېر کسان ورغلي ول. له دوی څخه ځینو په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ته وویل دا رقم میلې له خلکو سره مرسته کوي چې خپل کلتور او د هغې ارزښت وپیژني.
زمانم ڈاکٹر تحمید دے راغلے د پیخور نیما د لوک ورسا چې کم ایگزیبیشن دے دیتا راغلے دلتا مختلف سٹالوں دی نور ہینڈی کرافٹ کی بکی اس خلال زد بکس پا سٹال باندے والا ڈیما زمان ما شمانم زمان سر دی آگی چھ دے دیر زیاد سجونا پف کرو زمان خیال دا غشان دے دا ایگزیبیشنز او دا بکس او دا سٹالز دا دے دا ٹھولنا ہم فائد دا دا چھ ما شمانو دا خپل وطن بارکی پتہ لگی دا خپل انڈسٹری بارکی وطن پتہ لگی او دا یوگل سر دا ملاوی دو موقع وطن ملاوی گی
زمانم صفیہ تیمی تیمون دا پیخور نراغ یو د دې لوکل ساده بار د ما ماشومان ډیر خوخی د ثقافتي دغه نو په دې وجه موږ راغلی او دلته ګورو ماشاءالله هر څه شته دلته مطلب د خیبر پښتونخوا سیزون هم دي موږ هلته یو ایراني سټایل نه دغه واغستو شاپینګ هم وکړو خو یاره انتظام یې صحیح نه دی گرمی دا صدا کی ناسو انتظام نشتا صدا غنشتا نوار دے دیر زیاد
دا مانی سلمانی دی اوزا پی خبر خیبر پختونخوا سر تعلق نہ ہم او دا یو ایونٹ دی انٹرنیشنل لیول دا باندی دلتا دا بار نا ہر زی نشی ندر تو موجود سلور صوبو شی نیدی دلتا دا پی خبر بلوچستان سے دا ہر یو صوبی ندلتا شی نموجود
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د ماسپخین دونی می بجې شوې د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړاور.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګلې د رښتمې حلقې زمینی ټاکنو لپاره د ووټونو اچولو سلسله روانه ده. په دې حلقه باندې د جولای 15مې انتخاباتو کې د ښځو د ووټونو د شری تر لس فیصده د کمیدو له وجې انتخاباتي کمیشن نتیجې رد کړې وې او نوې ټاکنو اعلان کړې. د شمالي وزیرستان پرمیر علي کې تېر ماښام په هدف پیژې کې یو کس وژل شوی دی. چارواکو نو مشاله دي ټول نامعلومو وسلوالو عمران نومي کس په ډزو ووژل. د پاکستان فوج داوا کوي د بلوچستان لاواران سره نږدې جهاو سیمه کې پرون د وسلوالې ډلې بلوچ سلیبریشن فرنټ زد عملیات کړي چې پکې څلور وسلوال وژل شوي دي. آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی او نه هم بلوچ سلیبریشن فرنټ په دې اړه څه ویلي دي. د جوجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې افغانس امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو کې مرکوب راوښته. د جوجان د امنیت امر عامر سمنوال عبدالحفیظ خاشی نن مشال لیدو ته وویل دا جګړه له دوه ورځو راهیسې روانه ده. افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان او د میدان وردګو ولایت په دایم میرداد ولسوالۍ کې د وسوال پر ضد هوایي عملیات شوي دي. د دفاع وزارت وایي په کورونا جاوید پرون دا خبره مشال لیدو ته وکړه. د جرمني پولیسو په کوتین ښار کې د جرمن د مرګ په ټول دوه افغانان نیولې دي. پولیسو ویلي دا د 20 کلن جرمن پرون د دې دوه افغانان سره په مبینه توګه د جګړې کولو وروسته د زړه د حملې له وجې مړ شوی دی. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به په روانه اونۍ کې د آسیا هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا جوهري پروګرام وبخښي دوی به په دې کې د شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي. او د بشری حقوقو څار ادارې هیومن رائټس واچ ویلي په چین په لوی او منظمه کچه د اغور اقلیتیز مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزیان کوي. امریکا میشته ادارې هیومن رائټس واچ نن دا خبره په یو ریپورت کې کړې ده.
د خبرونه په پاره برخه کې موردون کو تاسو لپاره 219 پروګرامونه راوړي. د ټولنه او سختري زی او د سولې پر لور اول درته ټولنه او سختري زی خبرونه اورو چې احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سخت ریزی
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سخت ریزی کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستانی پوهنتونونو کې د سخت ریزی په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې د سخدریزی په واده کې د نورو عواملو ترڅنګ میډیا یا رسنۍ هم مهم رول لري. په دې هیواد کې پر زیاتره رسنۍ نیوکه کیږي چې د سخدریزی په دیده ته په واده ورکولو کې رول لوبولې دي. ټولنه او سخدریزی روان خبرونه کې د پاکستان په برېښنایی او چاپي رسنیو کې د سخدریزی په دیده ته کتنه شوې ده. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمېر کې خبری ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه یې د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم د ادارې له مخې دا وخت په دې هیواد کې 115 شخصي ټي وي چینلونه خبرونه لري. بلخوا د 116 په شاوخوا کې اف ام راډیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 13 غیر تجارتي دي. پر دې سربېره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپېږي. د سمباد په قامي دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان وایي چې په پاکستان کې رسنۍ او سخدریزي دواړه یو بل ته اړتیا لري.
خبري غواړي پبلیسټي یا شهرت تشهیر غواړي چې زموږ خبره زموږ پیغام د نړۍ پورې ورسي او په خلکو ذریعہ ترخه جوړ شي په حکومت د فشار جوړ شي. میډیا هم دا غواړي. میډیا و چې زموږ چونکی هغه د آزاد میډیا د پاکستان کې هغه بزنس کول غواړي چې د کلواري او وی هم غواړي چې دا څه دي یا دا خبرونه دي عوامو ته وړاندې کړي چې دا موږ چینل خلک وګوري. هغه تر هغه نه واقعیات نه بل خو نن سبا کې دي چې کله چې تر هغه واقعیات دي هغه د براهې راست یې خپلې خو دې کیږي او خلک په اګه د پرسپیل او خلک هغه چینل پاکستان کې هم میډیا دغه رول پلی کوي او جرنالیزم چې کوم ایتکس چې کوم اخلاق دي هغه ډېر ځله په عمل کړی دي او هغه صدیقی اصخبری در موقف تا زیر نور کردی.
د نوموړي په وینا په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر تر ترهګریزو بریدونو وروسته د پاکستان رسنیو د امریکا او پاکستان د ائتلاف پر ضد خبرونه وکړي. شهریار خان زیاتوي چې په تیرو وختونو کې رسنیو ترهګري او سختدریزي ته زیات پوشش ورکاوه خو اوس یې کم کړی دی. بلخ د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څیړونکی شاهد الیاس خان وایي چې رسنۍ د ولس پرای جوړولو کې مهم رول لوبوي، خو په پاکستان کې ځینې رسنۍ ځینې وسلوال په شرنګ وړاندې کوي.
جهادی چې کوم اکټیویټیز دي، جهادی کوم ورزونه دي، د امریکای خلاف چې کوم قوتونه لګیا دي افغانستان کې یا انډیا کشمیر کې چې کوم قوتونه انډیا خلاف لګیا دي، هغه خلک ته گلوریفای کوي، هغه ته اعتراض لګي په پاکستان په میډیا باندې. او دوی وه پورې دا خبره صحیح هم ده، خو میډیا کې داسې خلک هم شته، د میډیا داسې ګروپ هم دي چې هغه د انتها پسندی مخالفت کوي، هغه دا کوشش کوي چې دا انتها پسندی په څه طریقه باندې کم شي. او د اسلام او د دین چې کم د پر امن کم تاثیر دی هغه خلکو ته پیش کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال مشتاق یوسفزی د سختدریزي په واده کې د رسنیو رول منی او وایي چې رسنۍ د خپل نوم او د لیدونکو د شمیر زیاتولو لپاره بے بنیاد خبرونه خپروي، خو د نوموړي په وینا ولس اوس تر ډیره حد پوسوي دي.
پاکستان ته چې کوم د خبرونو مالکان یا د ټیو چینلو مالکان دي، دا اوس یو کاروبار دی او دوی ګوري چې موږ به څنګه او مارکیټ کې ځانګړي جوړو، یعنی موږ به څنګه زموږ رېټینګ څنګه چې ورکړي. بیا دې دا سوچ نه کوي چې یاره د دې باب عام خلکو باندې څه غوي، آیا د دې خبر یا د دې مضمون یا د دې پروګرام خلکو ته واقعا ورسته او دا به واقعا خلک یوکیټ کړي، د دې به خلکو به اصلاح شي. نه، دا څه موږ به خلک نه ده. او همدغه وجه ده چې د الکترونیک میډیا خاص کر د ټي وی چینلو هغه پاپولاریټي یا د خلکو کې د هغې خوښوالی ډېر زیات لاندې راغلی دی. اوس عام خلک هم دا وایي چې یاره موږ کوشش کوو چې موږ دا چینل ولګورو، سونه پاکستاني خبرونه چینل دی. او د هغې وجه هغې داخلي چې دوی سنتني غېزې په لاوي په خلکو کې یاره خوري او فلمونه ډراماټایز کوي، یعنی هغه د خپل حیثیت نه زیات پیش کوي او خلکو کې دې سره نفسیاتي مسلې پیدا کوي.
مشتاق یوسفزی زیاتوی چې د دې ترڅنګ خبريالان پر خلکو یو شمیر ناسم تورونه پوری کوي چې یو بیلګې د شاهد مسعود په نامه د یو مشر خبريال ده.
شاهد مسعود چې دغه هغه پروګرام چې هغه دومره له درو وایي د پاکستان سپریم کورټ هغه نو پس واغسته، او هغه دومره بزد باندې چې هغه ما خبر صحیح ده، او هغه نه پس چې اوس هیڅ ثبوت نشته هغه ما په وایي نه دا د پاکستان له ټول لوی انکر پرسن او ځانته اتارټي وی دغه دغه لیول دی. زما دا خیال دی چې انګلی روشي نو ډېر کم خلک په کم خلک رپورټینګ مدوم رہی چې هغه په هوا کې چاپ شي یا دا خبر یا دا پروګرام په ټی باندې راشي.
خبریال شاید مسعود روان 2013 کال په جنوري میاشت کې دا وکړه چې په پاکستان کې پر ماشومانو په جنسي تیری کې د بربندو فلمونو جوړولو یو نړیواله ډله لاس لري. نوموړي دا هم ویلي و چې د پنجاب صوبې په قصور شار کې پر زینب انصاری نومي ماشومې جنسي تیری کوونکی او د هغې قاتل عمران علي په درزنو بانکي حسابونه یا اکاونټونه لري، خو بیا وروسته پلټنو ثابته کړه چې د شاهد مسعود ټول اداوي بې بنیاد دي. په پاکستان کې یو ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې د دې هیواد په رسنیو کې داسې لوستي کسان ډېر کم دي چې هغوی سیاسي پوهه ولري. نوموړي زیاتوي په دې هیواد کې د رسنیو زیاته برخه د سخت دریزي او ریاستي بیانیې لپاره کار کوي.
ځینې میډیا چې کوم دا نو هغه داسې کوي چې هغه دلیل سره خبره کوي، هغه کوشش کوي صدا چې په کوم سره نه چې ټوله میډیا خرابه ده. خو د میډیا ډېرې څه چې کوم ده هغه مولا طرف ته ده، هغه دشګردۍ طرف ته ده، هغه د کوم مان جلې چې تاسو وي د سټیټ چې کوم ورژن دی، د سټیټ ورژن طرف ته ده چې کوم زموږ نېشنل نریټیو ورته وو، زموږ چې کوم نېشنل نریټیو جوړ شوی دی هغه پروموټ کوي، او په هغه ادارو چې کوم هغه د بالادستی اغستې ده او په هغه د خارجه پالیسي داخله پالیسي او پاکستان نه یو سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی هغه باندې څوک تنقید نشي کولای، او بلکې د هغه د چاپلوسۍ او د هغه د خوشحالولو لپاره میډیا کې داسې خلک کینولي دي چې هغه سره جنرالستان دینه او نه په جنرالیزم پوهیږي او نه په سیاسي تجزیه پوهیږي، بلکې یو خراب پروپاګاندا کوي.
د پروفیسر محمد اسماعیل د خبرو په تایید ډاکټر شهریار خان وایي چې پاکستانی رسنیو په ټولنه کې د شوالي یا د سختدریزي د مخنیوي لپاره رول نه دی لوبولی.
یا خپل رول په دې چې مار داسې دې تر دې لپاره په معاشره کې د څه چې او یا د موږ د تر هغه د چې
سورہ مواد پر نشر کی داغے دمنگا ایڈیٹنگ لوپ پای واسطے دمنگا سوچ کو چے آیا دین زرا تاگرو یا د تقدری خلق کو موقع کے حمایت کو نہ ملائی گی دا سی اوی سن دی تری خپل فائدہ تا کتلی چے کم کرے کہ راضی چے اغا دی سی دی لوجی اغي احتیاط نہیں کر او دا جرنلزم چے موصول دی اغا نہیں پاسو کری
په پاکستان کې ټیوی چینلونه هڅه کوي چې ګړی په ګړی تازه معلومات خپاره کړي او د خلکو پام د ځان خواته ورواړوي. په دې هیواد کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر آریش الله خان وایي چې رسنۍ د سخت دریځۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبولی سي او د نوموړي په وینا د دې لپاره رسنۍ باید ځان ته یو ضابطه اخلاق جوړ کړي.
چې څومره میډیا ځان ته یو کوډ آف کانډکټ په دې باندې هر یو میڈیا آؤٹلیٹ صاحب تکی دی چھے دا انتہا پسندے دا مخنیوی دا پارا زمگا دا کوڈ آف کانڈکٹ دے او زمگا چھے سمرم خبری اتری آن ایر زی اغابا دا انتہا پسندے حوالی سرا دا دی کوڈ آف کانڈکٹ پا بند وی نو دا با زمان پا خیال یو خ اثر او غرزائی پا عام خلقو باندے او لگا دا میڈیا دا کردار نا اس انکار نشی کی دے میڈیا پتی کے ڈیر اہم کردار ادا کولشی د خلکو ذہنونا پتی حوالے سرا خکولو کے
په پا پاکستان کې ځینې شنونکي دا نظر هم لري چې د سخت دریځۍ په ضد د ریاست د ناکامۍ له کبله رسنیو په غیر مستقیم ډول خلک د تشدد او سخت دریځۍ خواته هڅولې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې خبریال مشتاق یوسف سی وایي چې په رسنیو کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې تر ټولو ښه رول خبریالان په خپله لوبولی سي.
دا یو کس کار نه دی، دا ذمہواری جوړیږي د عوامو د قوم او بیا د ټولو غټ ذمہواری جوړیږي په خپل باندې د خبروالو چې کوم په دې پیل کې کار کوي، ځکه چې مالکان اکثر بزنسمینان دي، هغوی دا کار شروع کړی د پیسو ګټلو لپاره. هغوی به دا غواړي چې مونږ ته ډېر نه ډېر پیسې راځي، اختیارات راځي. دلته پاکستان کې هر چینل چې دی نو هغه فکر به جدا وي، یو به لس مړه دي، بل به شل مړه دي، بل به پنځه شل مړه دي، دومره زخمیان دي. اولې چې دوی غواړي چې د یو بل نه مخکې لاړ شي په دغه خبرونو کې، خو دوی دا سوچ نه کوي چې یاره د دې به څومره نیګیټیو اغېزه وي. او هغه په کار داسې سړی انتظار کوي د افیشل فکر شته چې څومره فکر راشي، او بیا پکچر خونه کول چې هلته زمین پروت دی، مړې پروت دی، دا خو ډېر زیات ډېر غټ جرم دی. نو زما په خیال باندې غټه ذمہواري په دې چینلو باندې، په اخبارونو باندې او په مونږ ټولو باندې چې مونږ پکې کار کوو، دا زموږ ذمہواري ده چې مونږ دغه شیزونه ایوایډ کوو.
په پاکستان کې رسنۍ د خلکو په ذهني او فکری لیدلوري جوړولو کې مهم رول لري. په دې هیواد کې د یوې ځانګړې بیانیې د خورولو یا هغې ته د ودې ورکولو لپاره زیات کار له رسنیو څخه اخیستل کیږي. د مشال رادیو اونیزه خبرونه ټولنه او سخت دریځي هم دومره وو. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې ټولنه څومره سخت دریځي سوي یا د سخت دریځي خواته مایل ده. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وړاندې او ټولنیز رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم، سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه درته ورو د پروګرام زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د امریکای لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفر او د افغانستان لپاره د امریکای د ځنګړي اساسي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه به د افغانستان د سولې په بهیر څه اغیز ولري؟ دا نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې چیړو. زه ستاسو کوربا بشیر غواخم، هر کله مکم. اوریدونکو د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دغه هیواد د پوز مشر جنرال جوزف ډنفورد د ستمبر په 15 مې اسلام آباد ته تللی وو. پومپیو پر لارا په الوتکه کې خبرلاند ته ویل چې له پاکستانه په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې د امن لپاره طالبانو سره په سیاسي روغې جوړې کې خپل کردار ولوبي. هغه د دې ملاقات وروسته هم خبرلاند ته ویل چې پاکستان سره یې واضحه خبرې وکړي.
مونږ د نوي حکومت سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري او اقتصادي اړیکو په بیا سمولو په افغانستان کې په سولې زتوګه د هواري لپاره په هڅو خبرې وکړې. یو داسې هواري چې یقینا د افغانستان په ګټه وي خو چې امریکا او پاکستان ته هم ګټه ورسوي.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د سی سی چارو پو طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره چې کوم ستراتیژي اعلان کړي په هغه کې له پاکستان غوښتل شوی چې د افغانستان په سوله کې خپل رول په سمه طریقه ترسره کړي. یاد دی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر لاس لاندې دي او کولای شي چې د پاکستان په خوخه خبرو ته راشي. د اسلام آباد دریز داده چې پر طالبانو یو څه اغیز شته دی خو تر دې حد نه دی چې هغوی دې له لاسه ونیسي او د سولې مذاکراتو ته دې کښېنی. خو د طاهر خان په وینا پاکستان لا هم کولی شي چې په دې کار کې تر یوه حده ډېره مرسته وکړي.
د امریکې صدر تیر کال په اګست کې کوم ستراتیژي کومه پالیسي د جنوبي اسیا لپاره بیا پکې افغانستان لپاره نو هغه عملی کول ځکه چې اوس پورې د ښکاری چې پاره کې نور کار پکار دی او د هغه بنیادی مقصد دا و چې طالبان د خبرو ته راشي. دا هم د امریکا تل خواهش پاتې شوی دی پاکستان نه چې طالبان دې هڅه وکړي چې هغه مذاکرات ته راشي. مذاکرات اوس د امریکا د لوري شروع شوی دی لیکن د امریکا دا خواهش دی د نړۍ د هیوادونو د نور هم چې د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې وشي او بیا په افغانستان کې تشدد کم شي. د پاکستان رول شته، د پاکستان رول شته، د پاکستان اصولتکار والا رول هم شته. پاکستان چونکې په دلته خبرې کړي دي طالبان خبرو ته کښې نیولي په 2015 کال کې مریکې اسلام آباد سره نږدې. نو دا توقع خو د افغانستان او د امریکا او د نورو هیوادونو د پاکستان نه شته چې هغې خپل هغه رول ولري.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا تل کل او خر ولی جاری
امن واری
دلتا غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دلتا بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دلتا نجار پیردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دو
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اسلام آباد ته امریکایي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی و چې امریکا پاکستان ته د ترګري سره مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالر نور ځنډولي. دلیل یې دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. پومپی ویلي له دې کاره یې پاکستاني چارواکي خبر کړي وو او ورته ویلي وو چې دوی د ترګري په ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي نو ځکه دا پیسې نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر وای چې دغه کار به په پاکستان د فشار اچولو لپاره ګټونه لري. د هغه په وینا امریکا باید پاکستان سره ښې اړیکې وساتي تر څو هغوی په دې قانع کړي چې د ترګري په ضد جګړه کې سمه مبارزه وکړي.
ته پر یو ملک زور نشي کولی چې ستا د خوشحالۍ لپاره یو څه وکړي. دا کار یوازې د اړیکو په ښه کولو سره کېدای شي. ما فکر کوم چې امریکا به په پاکستان کې د نوي حکومت سره نوي اړیکې قائم کړي او د پلونو د سوزولو پر ځای به پلونه جوړ کړي. د سولې بهیر ډیر زیات اهمیت لري. ټولې خواوې باید په اخلاص سره په دې کې خپل کردار ولوبوي. پاکستان هم یو محدود کردار ترسره کولی شي، خو زما په خیال چې څومره تمه ترې کیږي هغه پر حقیقت نه ده ولاړه.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ تر سوګند اخیستو وروسته په لومړۍ خبرو کې ویل چې له پاکستانه دا غوښتنه لري چې کم 3 بلیون ډالر یې په تیرو 15 کلونو کې ورکړي، د هغې په ځواب کې د ترګرې سره سمه مبارزه وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې پاکستان دغه مبارزه نه ده کړې او په بدل کې دوکه ورکړې ده، خو اسلام آباد دریز لري چې دوی د ترګرې پر ضد ډیره قرباني ورکړې ده او په کار ده چې د امریکا په شمول نور هیوادونه هم دا قرباني وستایي. د سیاسي چارو پوه اعجاز خټک وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر راتګ سره امریکا د پاکستان پر وړاندې خپل دریز نور هم سخت کړی او تمه ده چې د طالبانو سره د سولې لپاره به ګټه ولري. په همدې حال کې امریکا د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی ټاکلی. خلیلزاد په خټه افغان دی او په کابل او بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی. د نوموړي د ګمارنې او دا چې د هغه راتګ به په افغانستان کې د جګړې په کمولو او سولې راوستلو کې څه ګټه وکړي کنه؟ د سیاسي چارو پوه د امریکا په اوماها کې په نیبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدی سرمو په همدې اړه مرکه کړې ده.
شخص په توګه چې دی په ټولو مسایلو کې عمرو کې دخیلو د دراتګ بیرته صحنه ته او د امریکا د بهرنی چارو سلاکار په توګه د فکر کوم د افغانستان لپاره مثمر تمام شي. زه فکر کوم دا د امریکا د اوسنۍ پالیسۍ د ضرورت په اساس ده.
احمد صاحب، زلمی خلیلزاد تر ډیره د پاکستان خلاف سخت دریز د لپاره پیژندل کیږي. په دې حالاتو کې چې د پاکستان نه امریکا دا مرسته غواړي چې د افغانستان په سوله کې رول ولوبوي، د زلمی خلیلزاد ګمارنه به پاکستان لپاره څه معنا ولري؟
ګورې، د هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه باید د حقایقو په اساس. د امریکا پانګونه په پاکستان کې د پاکستان سره د مرستې په میلیاردونو ډالر دی، اما کومه توقع چې کېدله هغه مرستې چې پاکستان باید ورکړې وي هغسې نه وي. هر مرسته چې کېدله پاکستان په وعده ورکوله هغه وعده باندې به وفا نه کول. نو فکر کوم اوسنۍ اداره په دې قانع شوې ده چې خپل موقف او خپل دریځ د پاکستان سره په اړیکو کې د سر نه وڅېړي او هغه اصلي موقف چې باید خوا اخیستل شوی هغه واخلي. نو دغه موقف برابرول دپاره داسې اشخاص ضرورت ده چې هم فکر وسي او هغه حقایق چې ورته معلوم دي، هم په ډیپلوماټیک کړیو کې، په سیاسي کړیو کې، هم په استخباراتي او نظامي کړیو کې، دغه په اساس خپل روابط وټاکي او د خپل اوږدمهال اهداف لپاره کار وکړي.
خو احمد صاحب، تاسو وایئ چې ډېر توقع بدونه ساتل شي، خو د خلکو تمه به څه وي، خصوصا د طالبان سره د مذاکراتو په اړوند؟ آیا زلمی خلیلزاد به څه وکړي؟ شي
مشخصه توګه ډېر توقع باید ځکه نه وي. زلمی خلیلزاد یو شخص دی، انسټیټیوټ نه دی، انسټیټیوټ د امریکا حکومت ده. افغانستان کې بعضې سیاسيون کېدای شي ځکه توقعات ډېر زیات ولري، ځکه زلمی خلیلزاد د افغانستان په داخلي چارو کې ډېر دخیل سړی و. د پخوا د ساتچیو په اساس فکر کوم د هغوی توقعات هم ډېر دي. خو زه فکر کوم زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې دپاره د یو چوکاټ برابرولو کې د امریکا حکومت دپاره یو د تسهیلګر رول لوبولی شي. نه دا چې هغه لوی محرابه وي چې افغانستان ته په سوله راوړي، اما زلمی خلیلزاد به دا وکړی شي چې نه یوازې داخل د افغانستان کې بلکې د سیمې په کچه وضاحت وکړي چې داسې یو چوکاټ، یو ماحول رامنځته کړي چې امریکا او هغه ملکونه چې غواړي په افغانستان کې سوله راوړي سره مخامخ کې نه وي او لارې چارې ورته ولټوي. نو زما په فکر د ده نقش په تحصیلونکي نقش وي، نه د پرېکړه کوونکي.
د سولې پر لور
او همدې سره د مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
Oh.